وای نو به اغیز په سریلانکا ډیرو او خو په افغان لوبډله به دومره اغیز ځکه نه وي چې افغان لوبډله آلریډي د لو د لسو غوره لوبډلو په آخري مرحله کې قرار لري. نو له دې عمله به د دې نشاته ځکه نشي تللی چې ورپسې کومه لوبډله ده د هغوی د درجه بندۍ نمرې کمې دي.
مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نتیجې په باب نور معلومات سره شریکول. افغانستان دغه لوبه سریلانکا ته بایلو ده. دغه راز مو په دې برخه کې د کابل ټورون کو د ستونزو په باب یو راپور ته غوره کړی و خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور هم پاتې شو. زموږ په سبنیو خبرونو کې حتما درته خبرو. د خبرونې په دې برخه کې ډیره برخه د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم د خبرونو په موکې د خبرونو لنډیسته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوی پروانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانانو ته د خړو رسولو پروګرام وزندوي. WFP نن په یو بیان کې ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته رسیږي چې د دې پروګرام د خړو لمرستو پاتې کیږي. WFP ویلي یوازې به وکولای شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خړو بیرنۍ مرستې ورسوي. WFP د را روانو شپږ میاشتو لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې 21 میلیونه افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. راپورونه له مخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د هغه نورستانی د یو تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن کابل ته ورسېد. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده تر سره کړې وه. د هغه تر مشرۍ لاندې په تر سره شوو لانجمنو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې د نن او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوي چې د رد کړي دي. سعودي عربستان او روسیې نن سهشنبه وویل چې دوی به په خپله خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دا هیوادونه دا کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د ډسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالي ته چې له جولای میاشتې راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. او روسیې هم ویلي چې په ورځ کې به 300,000 بیرل کم تیل په دې موده کې صادروي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو ته د پاسپورټونو او د پاسپورټونو د تمدید لړۍ ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت بیلاروس وګړو کولای شوی چې د هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورټونه نوي کړي. او لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د کرکټ د آسیا کپ لوبو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې له سریلانکا سره وه هغه هیواد ته بایلو ده. سریلانکا د افغانستان د لوبډلې لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبغاړو وکولی شولی په 8 اور کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 اتیا منډې وکړي او لوبه وبایلې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
ډیری وي دغه مراسم کې ځون چې دای باید خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم او اوس ورځ که چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده که د فانې کړه د یو اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه په کور کې اوس لس زره پنځه لس روپۍ د میاشتې خرچه یي وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړې بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کړم د روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زره اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بکړو چې نشتم خو ځکه زیاته راچوله چې دا قرض به څنګه خلاصوم څنګه به نه خلاصوم ځکه زیات بوج راباندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریب یو لک دېر دی لکه پنځه زره روپۍ لګولي دي ځکه د ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی د دې لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکا سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي. خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سې دي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي یا به دې ټولو ته کالي ورکوئ یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوئ. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دی ما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلې زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل تر نه وخت خوشاله وو سې ګورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته خو په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي دوی دې پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپلو خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا نو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله دا خو دوستي نه شوله دا خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کمې باید نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا درو ټاکل شي کنه ځکه زیات ور وځم ځینې انځه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یا جام فلار کې څوک د شغلان نه ښکاري څوک سینې نه ویسو کوه یو د وان شمن بل د وو شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسو د پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک په خیم بیا پنځه بوري په خی کې لاس منو خاړي بیا پنځه منو راړي سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو واجبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بیځایه مصارف او دغه رواجونه او بلبر او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دي ځوان ته چې کوي بېزیر مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابي کې دي سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یغوی دوړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عمل کیږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کېدې شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند په خوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه نه لازم ما غوښتنه نه منله څنګه چې ما غوښتل هغه واده راتو نه کړنو زه هم دای چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه نوې ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغه سه شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو واده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله لنور افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډیر سخت چلن کوي او د بیرته ستنولو ترڅنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دی، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لار مو هلی دغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستی، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه کې قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نه باید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لار دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
Thank you. ښاغلی نیکولا، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانی وایي، که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي، ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې ډیرش افغانان پکې سپاره او ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول، همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي، یا ټپیان شوي، او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بد مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه
ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 41 01.